واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
د نوریتونکو زنځرانی سوزیم تاسو دی وخت خبرونه لري د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم پی رپورت کې ویل چې د اکتوبر د میاشتې د لومړۍ ورځې نه د دغه میاشتې تر 15 پورې د پاکستان او افغانستان ته 3 افغان کډوال ستنه شوي دي د غیدارې د چهارشنبه پورې اکتوبر 13 مې رپورت کې ویل چې د غشمیر څخه 6,400 دمی تنه د تورخم پلار او 10,000 تنه نور د چمن سپین ولته کلارې هواد شوی دی هم دا شاند کډوال نړیوال سازمان په دغه رپورت کې ویل چې د کشمیر سربیره 3,400 افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدلو معتبر قانوني اسناد نه لري هم له دغه هیواد نه شړل شوی دي د طالبانو د حکومت د کډوال ستنیدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل چې واځي د چهارشنبه پورس 15,000 او 1,200 افغان کډوال د تورخم او سپین بولد کلارې د پاکستان نه افغانستان ته ستنه شوی دي د مرسي کور نړیوالې غیر دولتي موسسې اندېښنه ښولې ده چې په افغانستان کې د تیرو د بی ساری زلزلو وروسته چې زرګونه کسان د مرګ جوبلا داړولو سربېره ډېر کلی وران کړل دا هیواد د نړۍ د پام غورځولو د ګواښ سره مخ دی مرسي کور غیر دولتي موسسې د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په واستولي خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو زلزلو له امله په زرګونو کسان خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس هغوی د سرپنا او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي د مرسي کور موسسې د افغانستان د دفتر مشر ډاین کوري ویلي پلسکونو زر کسان چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي خپل کورونو ته د ستنېدو څخه ډیره اندېښنه لري دا کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا اټکل له مخې شاوخوا 5,000 کسانو ته رسیږي د مرسي کور دفتر رئیس ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ اکتوبر 8 د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزله کې د مړو شو کسانو 90% پورې ښځې او ماشومان دي دغه موسسې ویلي هغوی چې په زلزله کې بچ پاتې شوي دي اوس کورونو ته اړتیا لري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره موافقه کړې چې د غزې ترانګې ته د مرستو د لومړۍ جوبې د رسیدلو لپاره د رفاه لاره پرانیزي بایدن د چهارشنبې پورس اکتوبر 13 د اسرائیلو نه د خپل سفر په پای کې خبريالانو ته د مصر د ولسمشر السیسی سره د خبرو په اړه تازه جزئیات ورکړل ولسمشر بایدن ویل هغه د مصر ولسمشر موافقه وکړه چې د مرستو دغه بهیر د پلیدو لپاره په لومړي سر کې شلو لارو ته اجازه ورکړي تر دې مخکې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د مصر لاره غزې ته به یوازې د اوبو خوراکي توکو او درملو د رسیدو اجازه ورکړي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د غوښتنې او د اسرائیل د کابینې د پریکړې په بنسټ په اسرائیل کې د هغه بشري مرستو مخاونه نیسي چې د مصر لاره سویلي غزې ترانګې ته یوازې د ملکی خلکو لپاره رسیږي اروپای ټولنې د پنځشنبه پورس د بشري حقوقو لپاره د سخاروف کلنی جایزه د ویشکلنی ایرانی کوردی میرمنې مسا امینی ته ورکړي چې تیر کال د ایران د پولیسو په توقيف کې مړ شو مسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د ایران د غشت ارشاد پولیسو لخوا د مناسب حجاب د ناخوستلو له عمل ونیول شو او بیا د اخلاقي امنیت پولیسو حوزې ته یوړل شو نو موري 107 وروسته د امبولانس په واسطه روغتون ته په ډیر نازک روغتي حالت کې یوړل شو چیرې چې 3 ورځې وروسته د مړینې خبر خپور شو د اروپای پارلمان مشر روبرټا متسولا د جایزې د اعلانولو په مهال وویل د 22 کلنې مهسا امینی ویشیانا وجنه د بدلون یو مهم پیلو دغه بدلون د ښځو په مشرۍ یو تاریخي خوځښت راوپاره د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مدافع وکیل ویلی دی چې دغه هیواد عالی محکمې د خغلی شریف ضمانت منظور کړی دی نواز شریف چې د فساد په قضیه کې تر محاکمه کېدو وروسته په 2019 کال کې د درملنې لپاره لندن ته تللی واړه چې د نږدې 4 کلونو د جلاوطنې وروسته راتلونکي شنبه خپل هیواد ته ستون شي د محکمې د دغې پریکړې په بنسټ خغلی شریف د شنبه په ورځ اکتوبر 20 لاهور ته ورسیږي په داسې حال کې چې د هغه اصلي مخالف او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په زندان کې دی او د هند د کرکټ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې توپ اچونه وکړه کوهلی د پنځشنبه په ورځ اکتوبر 19 د بنگلاديش په وړاندې د نړیوال جام په لوبه کې ورسته له هغه بالینګ وکړو چې هندي آل راونډر هارډیک پانډیا د اوور په جریان کې پخپ زخمی شو. کوهلی په دریو توپونو یوازې دوه منډې ورکړې. قدر منو اوریدونکو دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان د نشلولو لپاره کار کوي او په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ هم شوی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د منځلو په غونډه کې وویل چې افغانستان اوس د سیمې د هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ لارې هم نشلول شوی دی. په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د چهارشنبه په ورځ د دغه حکومت د زړه نورو ادارو سره یو ځای د ترانسپورت او ترانزیت ملي ورځ په غونډه کې ولمانځله. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت سرپرست حمید الله خونزاده ویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې د یو منظم سیستم له لارې افغانستان د سیمې د ترانزیت په یوه لویه لاره بدل کړي. تر ډېره
هڅه کړي چې په دې برخه کې د یو منظم ترانسپورتي او ترانزیتي سیستم پر بنسټ دونی ته زمينه مساعده کړی ترڅو له همدې طریقې په کم وخت کې ګران هوا د سیمایي اتصال په څلور لارې بدل کړی.
هغه ویل چې د لوړی ځل لپاره افغانستان، هند، پاکستان او ازبکستان ترمن د ترانزیت لارې تخلول شوې دي.
څومره دا وړاندې مول هند څخه ازبکستان هوا ته د افغانستان لارې د سوداګریزو اموالو لمړنۍ موټریز کاروان ورسید. په دې سربېره په لمړی ځل څلور هوادونو هندستان، پاکستان، افغانستان او ازبکستان د زبکنی ترانزیت لاري ونښلول.
هم دی وړي ته د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ د اداري رئیس بخشور رحمان شرافت ویل چې د کینی او تورغونډۍ د اورګاډي د پټلۍ د نښلولو لپاره به د قزاقستان د اجازهرانو سره یو موافقه لیک ژر لاسیک. همداشان ښاغلی شرافت ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي په یو مرکه کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د سیمې د هیوادونو د اورګاډي د پټلۍ د شبکې سره نښلول شوی دی.
قزاقستان، روسیا، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، هغه د ایران لاري له جنوبي اسیا سره وصل دي. ولی بیا هم نړۍ کوشش کوي چې د افغانستان لاري وصل شي. ولی ترانس افغانستان پروژې دومره شهرت موندلې دي. اولی د ترانس افغانستان د پروژې لپاره هیوادونه یا سیمه په میلیارډونو ډالر مصرفوي. هغه وجه لامل دا چې د افغانستان لاري د سیمه وصل کېدل نسبت و نور سیمه ته نږدې ده. د افغانستان لاري منځنۍ اسیا او روسیا له جنوبي اسیا سره وصل کېدل 500 کیلومتر نسبت و ایران ته او د سیمې نورې هوادوته دغه لار لنډی.
هغه ویل چې افغانستان اوس مهال د سیمې درې هوادو سره د اورګاډي د پټلۍ لاري وصل شوې دي.
په حیرتان کې مړ ازبکستان سره وصل یو، په اقیناو تروندې کې مړ له ترکمنستان سره وصل یو، او په روزنکی یا په شمتې کې د ایران سره وصل یو. په دغه څلور سره نقطو کې په دغه څلور سره بندرونو کې مړ انتقالات لرو او د اورګاډي دارا اوس په افغانستان کې 225 کیلومتره په اعلی اورګاډي پټلۍ لري. همدارنګ په اسکی ادارې کوشش وکړي چې موږ د چین څخه مستقیما افغانستان ته انتقالات ولرو. د واخان کوریډر په نامه سره یو مسیر یا یو دالیس لاسو چې غله چین څخه کاشغر څخه د قرغیزستان لارې ازبکستان لارې افغانستان ته انتقالات کوي.
د چهارشنبه په ورځ د ایسای او معلوماتو ملي ادارې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د افغانستان لارې په سیمه کې د پروتو پیزي شیوادو لخوا اتو نورو هیوادو ته د ترانزیتي بالونو د انتقال په اړه ویلي چې د 1202 لمریز کال په لومړي درې میاشتو کې په مجموع دول 309,000 او 109,000 تنه توکي دغه هیوادو ته انتقال شوي دي. دغه ادارې ویلي چې په دغه موده کې دغه 15 هیوادونو سیمه کې پرتو اتو نورو هیوادو ته د افغانستان په لار خپل سوداګریز توکي انتقال کړي دي. د ایسایو معلوماتو ملي ادارې د راټول شو ارقامو پر بنسټ ویلي چې پاکستان 111,000 او 915 تنه، تاجکستان 250,000 او 520 تنه، او هند 30,000 او 50,000 تنه د افغانستان له لارې خپل توکي نورو هیوادو ته صادر کړي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې پاکستان 1,000 او 850 ټنه، ازبکستان 1,200 او 515 ټنه، او تاجکستان 10,000 او 530 ټنه توکي په ترلاسه کولو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان له لارې تر روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې زیات واردات لرل. دغه ادارې ویلي چې دا بیا ځلي صادرات د افغانستان د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې ترسره شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سوابو اووش پیتا شانل که اوری دلائشه لما التیامو ده تل پشان مننا
ده امریکا جاغ آشنا رادیو سخرا پوتونو تا دوام ورکوه. اسرائیلو ده پنشم بیا پاورز هم ده غزه ترانگی پر بیلا بیلو سمو هوایی بریدونه وکرل. پا تازه بریدونه که ده غزه یوش میر سوائلی برخی هم ده خوندی زون پتوگا اعلان سوی بیه ویشل سوی دیه. دا غبرېدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو شارونو کې د فلسطین په پلوي مظاهره وسوي. نور تفصیل پر پورت کووري.
پر اسرائیلو د حماس لبریدونو د کابو دوا اونیو په تیریدو اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ د غزې په بیلابیلو برخو کې اهداف په نښه کړل چې د یو شمیر ودانیو څخه فضا ته لوګي پورته شول. په تازه بریدونو کې د غزې سوهیل هم بمبار شوی، هغه سیمه چې د اسرائیلو لخوا خوندې سیمه اعلان شوې وه. دغه اقدام د څه باندې 2 میلیون فلسطینیانو ترمنځ چې په دې تړانګه کې ژوند کوي ویره خپره کړې. تر اوسه څه باندې 1 میلیون فلسطینیانو خپل کورونه پرېښې دي. د دغو بریدونو سره سره اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې مصر ته به اجازه ورکړي څو غزې ته محدودې بشري مرستې ولېږدوي. پر غزې د بمبار سره په یو وخت د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ښارونو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره شوې دي.
دا د نژاد یا مذهب سره ارتباط نه لري، دا د انسانیت مسله ده، دا اساسي بشري حقونه دي. فکر کوم موږ باید هر څه یوې خواته پرېږدو او په دې غور وکړو چې بیګناه انسانان مړ کیږي، ماشومان ښځې په یو دقیقه له منځه وړل کیږي. دا ډیره د خواشینۍ وړ ده.
د ترکیه په استانبول کې هم د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د قونسلګری مخته زرګونو کسانو د چهارشنبه ناوخته لاریون وکړ او د اسرائیلو بیرغ ته یې ور ورته کړ.
موږ د اسرائیلو د قونسلګری مخې ته یو او د بشر په وړاندې د اسرائیلو جنگي جنایات غندو. موږ باید یو ځای ودرېږو، ټول نړۍ، یوازې ترکیه نه، یوازې مسلمان هیوادونه نه، او حتی یوازې مسلمانان نه. دا د بشر په وړاندې جنایت دی او موږ باید د غزې له خلکو سره ودرېږو.
او د یونان پاتان ښار کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرائیلو د سفارت مخته د یونان او اسرائیلو د بیرغونو په لګولو سره د اسرائیلو په پلوي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د هغو اسرائیلیانو عکسونه لګول چې د حماس لخوا برمته شوي او غزې ته وړل شوي دي.
نن دلته د هغو ټولو ملکی وګړو د خوشکېدو لپاره غږ پورته کوو چې هغوی برمته کړي دي، په خاص ډول ماشومان، ټول مېرمنې او ټول کسان. ملکی وګړي چې هغوی له اسرائیلو بیولي په کار چې ډیر ژر بیرته ستانه کړي. موږ د سولې غوښتنه کوو، موږ د جګړې غوښتنه نه کوو. غواړو په منځني ختیځ کې په سوله او مینه کې ژوند وکړو.
د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرائیلو پر ضد مظاهره وروسته لږ زیات شوې چې د سه شنبه په ورځ د غزې پرې وروختون په برید کې کابو 1500 کسان ووژل شول. په غزې کې روغتي چارواکي وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 3500 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور چې اکثریت یې میرمنې، ماشومان او د پاخو عمر کسان دي ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پا پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا هم د دې خبرونه مرکه د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خوانی سلاکاره کیرولین ګلګوای د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس له منځه وړلو لپاره به اسرایل ته د غزه کنټرول مهم وي. نوموړي ویلي اسرایل به د امریکا د جمهور رئیس بایدن هغه خبرې ته پام کوي چې وایي د غزه اشغال به تیروتنه وي. د میرمن کرولین سره شهناز نفیس مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې په روانه جګړه کې د امریکا ولسمشر سفر یو ناشنا پیښه ده، او زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې زموږ دښمنان په دې پوه شي چې دا سفر د دې لپاره نه کیږي چې امریکا ځان وښيي او یا هڅه کوي چې موږ ته ووایي چې څه باید وکړو، بلکې امریکا د اسرایل سره د اسلامي نازیانو د دې ناوړه لعنت په مقابل کې ولاړه ده چې راپورته شوي دي. غزه د دوی په کنټرول کې ده، او نه یوازې د اسرایلو دولت غواخ پیخی، بلکې په لبنان کې د دوی ملګری او حزب الله چې د ایران لخوا اداره کیږي دا د انسانیت لپاره لعنت دی، دا د ټولو لپاره خطرناک دی، او په ښکاره ډول لومړی او تر ټولو مهم د اسرایلو او په ټوله نړۍ کې یهودیانو لپاره. نو زه فکر کوم چې د ښاغلي بایدن سفر د اسرایلو سره د پیوستون د خودلو په توګه مهم دی، او د دې پیغام روښانه کولو کې چې دا جګړه یوازې د اسرایلو نه ده.
متحده ایالات تملری چې اسرائیل با غزې ته د بشری مرستو اجازه ورکړي، آیا تاسو فکر کوئ چې اسرائیل با ولسمشر بایدن د غوږ ونیسي کچره هغه دا مسله راپور تکړي؟
زه پوهیم چې دا هغه موقف و چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن پرون د جګړې کابینې ته هم وړاندې کړی و، خو زما په فکر دا ډېر بد کار دی. غزه په بشپړه توګه د حماس تر کنټرول لاندې ده، نو هر هغه څه چې غزې ته ننوځي له حماس پرته د بل چا لپاره نه دي، ځکه چې دوی غزې ته د توکو جریان سل په سل خپل کنټرول کې ساتي، او همدارنګه غزې ته د تلونکو ټرکونو واقعاً معاینه کولو لپاره هیڅ لار شتون نه لري. نه دا باور شته چې د ټرکونو تفتیش به د وسلو د راتګ مخه ونیسي، بلکې لارې په خپله وسلې دي. نو دا یو ډیر ډیر بد کار دی. زه فکر کوم چې بلینکن لا دمخه په اسرائیل ټینګار کوي چې ټرکونو ته اجازه ورکړي. زه پوهیږم چې دلته د ملي امنیت سلاکار سوفیانا کې وویل چې اسرائیل د مصر نه د غزې تړانګي جنوبي برخو ته د لاریو د ننوتلو محدودیت سره موافقه کړې و، او زه فکر کوم چې دا یو لویا تیروتنه ده. خو بیا تاسو پوهیږئ کله چې تاسو یو ملګری لرئ نو تاسو یې په پام کې نیسئ. خو یو ځل بیا تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې دلته اسرائیل مخداده چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ تل کوو، لکه څنګه چې لومړي وزیر نتنیاهو ویلو، او د امریکا ملاتړ خورا ښه دی، مګر دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل په خپل جګړه وکړي.
خو کیرولین، د ریپورټونو له مخې ټول فلسطینیان د حماس پلوی نه دي، داسې فلسطینیان هم شته چې د حماس پر ضد دي، او ډېرې د دې کسانو وجنه غیر عادلانه بولی.
نو د غزې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې هغوی له غزې نه ووزي او د مصر سینا ټاپو ته داخل شي، او زه فکر کوم هر هغه څوک چې د غزې خلکو ته پاملرنه کوي باید د مصر نه غوښتنه وکړي چې سینا ته د جګړې د مودې لپاره د غزې نه د وتلو اجازه ورکړي، او دا د دوی د ساتنې یوازینی لار ده، ځکه چې اوس هم دوی د حماس لپاره انساني ډال دي، دوی د حماس لپاره د توپ خواړه دي، او دوی د اسرائیلو لپاره مشروع نظامی اهداف دي، ځکه چې دوی د نسل وژنې د ترهګرو ساتنه کوي. زه فکر کوم چې متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه او اسلامي نړۍ د دې خلکو وېستل باوري کړي. موږ غواړو د دې لپاره په مصر نور فشارونه واچول شي، او په دې اړه یو وروستۍ خبره، کله چې موږ د بشر دوستانه مرستو خبره کوو نو دا موږ معمولا هغه ځایونو ته اشاره کوو چې د طبي پیښو ځایونه دي، لکه زلزلې یا آتش فشان، او سونامی او دلته خود دا د انسان جوړ شوی بحران دی.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولس مشر بایدن سفر با د يرغمل شوو خلکو د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟
زه په نه موږ به انتظار کوو او ګورو. زه پر اختیار باور لرم چې زمنګ لپاره د دې غمل شوو د خوندي کولو یوازنې لار غزه ته د پاوز ورننوتل. موږ څه باندې 3000 پوځیان لرو چې په غزه يرغل وکړي تر څو د حماس رژیم نسکور کی، تر څو د حماس ترهګری سازمان او بنسټونه له منځه یوسي. او زه فکر کوم چې د استخباراتو ترلاسه کولو او د يرغمل شوو خوشی کولو غوړه لار د اسرایلو لپاره دا ده چې حماس لمن زیوسی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د مرسکور نړیوالې غیر دولتي موسسې اندیشنه شوه چې په افغانستان کې د تیر اونۍ تر بیا سارو زلزلو وروسته چې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته او زیاتره زخمیان شوي دي، ډېر کلی وران کړل. دا هیواد د نړۍ له پامه غورځېدلو له ګواښ سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په ولایت کې 114,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف نږدې 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
مرسی کور غیر دولتي مؤسسه وایي په هرات کې د زلزلو له امله په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس د سرپنا او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. د دغه مؤسسه چارواکو ویلي نړیوال ټولنه باید د هرات په ولایت کې په داس یو بیړني حالت کې زلزلې ځپلو ته شا ونه اړوي.
دا لازم ده چې نړیوال ټولنه دغه بحران ته خپل پام وړوي او ورته بودیجه برابر کړي، تر اوسه چې د کوم لاټر د برابرې دوجمنې شوی د اوږدې مودې د دوه ویلو او د حالت د کې دوه او هم د راتلونکو ټاکنونو د چمتووالي لپاره د غواخونو د کمیدو د هڅو په برخه کې کافي نه دي.
د هرات په ولایت کې د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ورستی راپور کې ویلي چې اوس په دغه ولایت کې د زلزلې ځپلو کسانو شمیر 3,315 ته رسیدل دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 114,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو په موخه نږدې 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر زلزلو وروسته په سیمه کې د ناروغي او د خبرېدو ویره هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په هرات کې په زلزلو کې په نه ولسوالیو کې لږ تر لږه 40 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي چې 580,000 کسان ته د روغتیایي خدماتو رسولو بهیر له خند سره مخ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په هرات کې لا هم خلک د نورو زلزلو له ویرې شپې تر شنه اسمان لاندې تیروي.
موږ له خپلو همکارانو سره خلکو ته د مرستو رسولو ته دوام ورکوو، خو زیات کار ته اړتیا ده. د اکتوبر 8 راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې زلزله ځپلو سره له 1500 ټنو زیاتو خوراکي توکو مرسته کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تیرې اونۍ په زلزلو کې 1,102 اتیا ودانیو ته زیان رسیدلې دی.
ما برای نداریم، روغن نداریم، هرچه داشتیم از یه خونه ها شد چپا شد برخ و که خاکا همه به در رختم. دگم دگم ما دگه چی که چی دگه یعنی خود شما که میبینیم برار ما همینجا با ما یک جا تیار کنیم. دگه جان که ما اوار کجا ببای؟
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداري یا اوچا د روسي راپور لمخي په دغه زلزلو کې 1,400 تنه وژل شوي او 1,950 تنه نور ټپیان شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
او د افغانستان د فوټبال یو شمیر شدینه لوبغاړي چې په 2021 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته المان ته تللي، په هغه هیواد کې د مدغم کېدو او لوبو پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د المان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي د لوبغاړو د ورزشي کچې د لوړولو لپاره به لا زیاته همکاري وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
په آلمان کې د افغان جنود د ورزشي هڅو پیل د لوبغاړو چې څه باندې دوه کاله مخکې افغانستان راوتلی دی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د جنود پر ورزش بندیز لګول شوی دی غواړي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جنود د 1500 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي د لوبغاړو په یو روزنیز کورس کې هم ګډون وکړ.
دا روزنیز کورس چې د یوې ونې لپاره جوړ شوی په مجموع کې په جرمنی کې د فوټبال لوبو پاړه و چې ډیر ګټور و.
لوبغاړي وایي په افغانستان کې د طالبان لورې د نجونو پر ورزش بندیز خوشینه کړې دي او هغه شمیر نجونو چې په افغانستان کې پاتې دي له روحي تکلیفونو رنځيږي.
زموږ زیات شمیر ملګری په افغانستان کې پاتې دي، په خوشنۍ سره غوي ورزش نشي کولای، درس ته نشي تلای، په کور کې ناستې دي او د خپګان سره مخ دي.
د کوربه هیواد چارواکي وایي هڅه کوي هغه شمیر لوبغاړي چې المان ته راغلي دي ورته زمينه برابر کړي تر څو وکول شي په اساسي توګه ورزش وکړي.
که انسان خوش وخت راځي یو کورس مختلف باید پنیم که دای کورس مختلف سیزده بازی کنه که سابق در افغانستان در تیم های ملی فوتبال می کردن شرکت داشتن و ما امیدوار هستیم که بتونیم زمینه رو برای همه مساعد بسازیم که در سیستم ورزش آلمان با کسایی که تازه آمدن تا بتونیم در سیستم ورزش آلمان مدغم شوند. و
در آلمان در المپیک در کمیته چارواکی وایی پا پام که لری چه پراتون که هم افغان انجون تا در ورزش در غشان زمینه برابر کری.
له 2014 کال رئیس مونږ د غشان پروګرامونه تر سره کوو. دا ووم ځل دی چې د غشان روزنیز پروګرامونه تر سره کوو. یو کال د کورونا وایرس له کبله تر سره نشو. په پایل کې به یوازې نارینه وو پکې ګډون کاوه، خو اوس پکې میرمنې هم برخه اخلي. مونږ ویاړو چې سکال ډیر لسون جنو او لسون نارینه وو په دې پروګرامونو کې ګډون کړای وو.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او ورزش محدودیت لګول شوی، خو په بهر کې د لوبغاړو هیله منې دي چې یو ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي خپل کار او ورزش ته دوام ورکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.